Adiós.
السلام علیکم ستړي مشم ز صفی الله ستنګ زایمه د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې ته خر اغلاست وایم نن سه شنبه د 1400 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. سر کم پاموکری یو خبر ته چې تازه راغلی د طالبانو حکومت ویلی پاکستانی پوز په خوست کنړه او پکتیکا کې بمباری کړی او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولی. ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوز د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. وروسته به د ازادي راډیو په خپرونو کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړل شي. لازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرهمند ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کېږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15 یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلی دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامې له مخې د کډوالو موقتي کمپونو ته لیږل کېږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15 نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو حقونه د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویبپاڼه لیکلي. په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی. او د ناتو عمومي منشي مارک روتا له ازادي اروپا ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو 28 مادیز پلان د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته کړې او همدارنګه هغه د ناتو د تړون رول هم په دې برخه کې روښانه کړی دی. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په مسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساویده کې نه وې یاد شوي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یو وار بیا په خوست، کونړ او پکتیکا کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې ګڼو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده، خو افغان میرمنې وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
چې کله مکتبونه بند شول، زه ډېره کوچنۍ وم، صف کې وم، مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ نظر نو مایدي شوم، د بعد له غېنه یم. زه یو سپینې رسۍ ته وسپینې تک نو اوس نه دوه ماشومانه هم شته.
د ناتو سرمنشي د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د حل لپاره د اتوشت مادیز پلان په ارتباط له ازادي راډیو سره ځانګړې خبرې کړې. هغه دغه اتوشت مادیز پلان ښه بولي.
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday...
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. رابه شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربازو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې بمبار کړی. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې 15 هلکان او 4 نجونې دي او یوه ښځه په دې بریدونو کې وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي چې ازادي راډیو یې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړې دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي دي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. پاکستان وروسته له هغه یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه پیل کړي چې تېره ورځ د پېښور د اف سي یا سرحدي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې یو خونړی برید وشو چې لږ تر لږه 3 پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول او ګڼ نور پاکستانی پوځیان او ملکیان ټپیان شول. که څه هم چې د هغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله په دغو بریدونو کې ښکېله بللې. د پاکستان چارواکي وایي چې ټي ټي پي او نور وسلوال ګروپونه چې د دوی په خبره د پاکستان په نامنۍ پسې راخیستې ده، په افغانستان کې امن پټنځایونه لري. هغه تورونه چې د طالبانو حکومت په کراتو باندې په کلکه رد کړي او ویلي دي چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستان دغه تازه بریدونه یو وار بیا په افغانستان باندې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د افغانستان چې د طالبانو له حکومت او همدارنګه د قطر او ترکیې له منځګړو سره په ګډه د اوربند په یو تړون باندې هوکړه هم کړې وه. د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په 13 اکتوبر کې خونړۍ نښتې وشوې چې دواړو خواو ته سختې مرګ ژوبلې واوښتې. همدارنګه په افغانستان کې بیا د پاکستان په هغو هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې 50 افغان ملکیان وژل شوي وو. د پاکستان لخوا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پلازمینه کابل باندې هم هوایي بریدونه وشول چې پراخ غبرګونونه وپارول. طالبانو ګواښ کړی و که پاکستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وکړي، د دوی لخوا به له کلک ځواب سره مخ شي. د پاکستان حکومت لا تازه په خوست، کونړ او پکتیکا کې د دغو بیګانیو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمیر میرمنې وایي سره له دې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو زور زیاتي سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکي ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینې غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. یوې خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده سوه.
زه چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې مفهومونه باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ له زره نو مادي سوما دبه لګې نه یم. زه یو سپین ګیري سړي ته هسپتال ته تلم او اوس مې دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاست ورکړې ده. خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې دولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې، د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شریعت سری زنی خاکش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه، خانی کاکاشی را نگهداری میکرده. من
دا انجلی چه ده کاکا کورنه یه ساتله کلا چه ورته رای باران راتلل دی نمنل، ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمونی پا تشناب که اچه ولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای مات و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یو وره، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ده. داسې تاوتریخوالی وه چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که څوک خپل غږ اوچت کړي ژر ځپل کېږي.
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ سوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی. خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري چې په خبره یې دا حالات ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دلی د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل نور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نسته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هېواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري، نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې راپور کې خپور سي، هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو، خو ډېری یې په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي، خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
بر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبان ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه وو، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي، هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره چارواکو سره غږیدلی. کابل ته د تاجکستانی پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بین المللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي، اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخ ته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیستی.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي، د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوي سفر چې د رپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوي د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوری سره کتلی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبرې شوې اعلامیه وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپوه شیرعلي رضایان وایي کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ دیوالي د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي.
زموږ هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډیرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه.
ښاغلی رضایان زیاتوي چې سره له دې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډیر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسنۍ کچه به وساتل شي. په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخه شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنۍ آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وایي چې تاجکستان سوداګري او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارلو موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شوه. ډاکټر بارز زیاتوي
احتمالاً په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلي دي چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دي، خو دا چې تاجکستان به یې ومني کنه وخت ته به منتظره پاتې شو. خو یوه بله اسانه غوښتنه شاید ومني او هغه دا چې د تاجکستان د خودمختار بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان قنسلګري چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوي هلته یو پخوانی ډیپلومات و، کېدای شي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلومات ومني.
احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگر یک امتیاز به اینا بده یک طالب بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو له موجودیت اندېښمن دي او د شنبه د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ناتو عمومي منشي مارک روته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 مادیز پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناتو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسودې کې نه یاد شوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه پر ورځ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through.
دا روښانه ده چې د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي، خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې پر مهال دیو اساس په توګه اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 مادیز پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې دې طرحې خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنځ په جنیوا کې خبرې ډېرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 مادیز پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی، د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو او همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې کیف اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي، هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوهانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي او همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک په وروستي راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوي او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوری په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تېره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان د لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دې خوا، پیړیو پیړیو را په دې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولات سره عادت لري او وچې میوې، لمدې میوې او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري. او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمونږ بیلانس د سوداګرۍ یوازنی هیواد چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنې زمونږ صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یعنې مونږ هلته سرپلس یا تفاضل لرو. او هندوستان اقتصادي ودې سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوي دي او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر همره تولید ولري، د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظي صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادرېږي د لارو اوږدوالي ته په پام او یا که هغه د هوا له لارې صادرېږي، فکر نه کوئ چې ګران پرېوځي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای، دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي، په هر صورت د بدیل لارې مثلا د چابهار له بندر څخه چې یو څه لرې دي، بیا هم ګټه پورته کېږي او دا مالونه هلته استول کېږي. هندوستان د افغانستان د مدني موادو سره هم مینه لري، دوی غواړي چې دلته پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده، په تېره د تازه او وچو میوو لپاره. له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تېر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو تقریبا 950 میلیون ډالر تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې دادې لمدې میوې وچه میوې د پروسس وو او نوې مارکیټونو ته، مثلا برسیره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیا ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به په ټپ ودرېږي. نور امکانات شته، د وارداتو لپاره هم امکانات شته، د صادراتو لپاره هم شته. لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړي دي، تقریبا 2% زموږ صادرات زیات شوي دي. سر
سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 4 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان گفته که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا باز هم بمباردمان کرده است. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته. مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرد. تفصیل خبرها. حکومت طالبان گفته است که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا بمباردمان کرده و به افراد ملکی تلفات وارد نموده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته در مربوطات منطقه گربز ولایت خوست پاکستان بمباردمان کرده که به گفته او در این حمله 9 کودک، 5 پسر و 4 دختر و 1 زن کشته شده. سخنگوی طالبان همچنان افزود که اردوی پاکستان در کنر و پکتیکا نیز بعضی مناطق را بمباردمان کرده. با گفته او در کنر و پکتیکا در حملات پاکستان حداقل 4 فرد ملکی زخمی شدند. مهاجران افغان در اسلام آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته شده. پناهجویان بعضی از ویدیوهای خود را در رسانه‌های اجتماعی هم به نشر رساندند. در بین آنها دیبا فرهمند، فعال حقوق زنان، دیده می‌شود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله می‌شود. او شکایت می‌کند که در آستانه 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، او از سوی پلیس پاکستان سخت جراحت برداشته. نظر به گزارش ها، پلیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است. در بین بازداشت شدگان تعداد زیاد زنان و دختران هم شاملند. انتظار می رود که پناهجویان افغان به کمپ های موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد. امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است، اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند، اما زنان خواهان اقدامات قانونی برای بررسی خشونت علیهشان می باشند. و مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخته است. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخش از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه از مقر ناتو در بروکسل در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روته مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراین را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان است. یک فعال حقوق زنان می گوید
گام هایی که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنهای قربانی خشونت، قوانین ساخته شده و کسایی که در برابر زنها خشونت میورزند مجازات شوند.
اقدامات بیشتر طالبان برای محدود ساختن دکتران زن در هرات. یک تن از آنان با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه.
سرمنشی ناتو در صحبت با رادیو آزادی مذاکرات ژنو را در رابطه با بحران اوکراین مفید خواند. افزایش کشت زعفران در هرات، یک دهقان در مورد مشکلات میگوید
متاسفانه یک از چالش های بزرگی که صدرهای ما بالفعل قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. در مبارزه در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی را ندارند. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تأمین تمام حقوق زنان متعهد است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
یک بانوی 17 ساله ساکن در یکی از ولایت‌های زون مرکزی افغانستان می‌گوید پس از بازماندن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی، خانواده‌اش او را مجبور کردند با مرد 23 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تلفن یکی از خویشاوندانش به رادیو آزادی گفت که حدود 3 سال پیش، زمانی که 14 ساله بود، توسط خانواده‌اش به نکاح این مرد درآمد.
وقتی که مکتبم بسته شد، من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کم بیمار هم بودم. بعد از آن خانواده هم مرا به نکاح یک مرد بزرگسال در آوردن. حالا دو طفل دارم.
این دختر میگوید پدرش او را در بدل 800 هزار افغانی پول تویانه با آن مرد به ازدواج داد، اما میگوید که گاهی از سوی خانواده شوهرش با آزارهای مختلف روبرو می شود و تا کنون هیچ کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است. یک بانو باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید مدت پیش در منطقه آنها دختر 17 ساله که در خانه کاکایش بزرگ شده بود، در نتیجه خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد. این زن که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه، خانه کاکاشی را نگهداری میکرده. من وقتی که در دختر خواستگار میایه، دختر نمیگه نیمه خوردست میا نمیگرم یا هر گپی که هست، این خانم کاکاش گرفته داخل تشناب چایی. اینی به تو این زنده درو کردن. از کل قوم مسجد کل را جمع کردن، دختر از تشناب کشیدن. بیچاره دخترم قواقاش میده بود، کمرش میده بود.
این زنان در حال از خشونت خانوادگی شکایت می کنند که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که در سطح جهان تقریبا از هر 3 زن یک زن حداقل یک بار در زندگیش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه شده است. این سازمان می گوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است. اما در افغانستان با آنکه همواره گزارش ها از خشونت های شدید بر اساس جنسیت منتشر می شود و در این گزارش ها آمده که زنان افغانستان اکنون با کاهش روزافزون امنیت و ضعف خدمات حمایتی روبرواند. برخی فعالان حقوق زن می گویند از بیش از 4 سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیدند هیچ خانه امن وجود ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را درباره این که آیا طرز العمل برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال حکومت طالبان از طریق استر محکمه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت آنان و برخی اداره های دیگر حکومت طالبان گاهی گزارش هایی را درباره رسیدگی به خشونت زنان بد دادن از ازدواج های اجباری و حق میراث را می کنند. همچنین ذبیح الله مجاهد بیشتر چندین بار در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که آنان بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. این در حالی است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و زنان را از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی باز داشتند. فعالان حقوق زن می گویند این محدودیت ها سبب افزایش ازدواج های زیر سن و افزایش خشونت های خانوادگی شده، چون بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها بیشتر شده است. اما برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری به رادیو آزادی گفت:
قبل از بقدر رسیدن طالبان ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود، هرچند مسئولیت کافی نداشت، ولی به مسیر روان بودیم که میتونستیم که زنان را محافظت کنیم از خشونت. نمونه های بسیار در منطقه وجود داره، از در یک شورای اسلامی وجود داره، از گامهای که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنان قربانی خشونت، قوانین ساخته شده و کسایی که در برابر زنان خشونت میورزن مجازات شوند.
هرچند اکنون شماره دقیق موارد خشونت جنسیتی در سراسر افغانستان معلوم نیست، اما پیش از سال 2021 و بازگشت طالبان هر 6 ماه یک بار این موارد از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور زنان ثبت و اعلام میشد. این در حالی است که سازمان ملل متحد کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت ها و ممنوعیت های گوناگون را لغو کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دکتران زن در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از ممنوعیت ورود بدون چادری بیماران و مراجعین زن، اکنون آنان نیز بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. دو تن از کارمندان صحی زن به رادیو آزادی تایید کردند که پس از ساعتها انتظار تنها زمان اجازه ورود به شفاخانه را یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این مسئله اجباری شدن پوشیدن برقع را رد کرده، اما گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هن. اما با گفته شماری از باشندگان ولایت هرات و برخی نهادهای بین المللی، از حدود یک ماه به این سو مقامهای محلی طالبان در هرات استفاده از چادری را هنگام بیرون شدن زنان از خانه اجباری کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
پس از آن که طالبان ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقه را به شفاخانه حوضه هرات ممنوع کردند، اکنون پوشیدن برقه یا چادری را بر کارمندان صحی زن این شفاخانه نیز اجباری ساختند. دو کارمند صحی زن بر رادیو آزادی تایید کردند که روز یک شنبه پس از ساعت‌ها انتظار تنها زمان اجازه ورود یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. یک دکتر زن در شفاخانه 400 بستر هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، در حالی که بیماران بستری داخل شفاخانه به آنها نیاز داشتند، دهها دکتر، نرس و قابله در دروازه شفاخانه متوقف شده بودند و نیروهای طالبان اجازه ورود آنان را نمی‌دادند. او دوشنبه سه قلب بر رادیو آزادی گفت،
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه، که دیروز خود ما با جمع از همکاران ما بیشتر از دو ساعت پشت دروازه شفاخانه انتظار ماندیم که ما را داخل شفاخانه خانه اجازه بودن، ولی بالکل مانعی ازی شدن که ما به مریضای خود رسیدگی بکنیم و اصلا ما را به داخل شفاخانه اجازه ندادن و ما مجبور به این شدیم که پس به خانه خود برگردیم.
یک دکتر زن دیگر نیز در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که با وجودی که تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب داشتند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. در پیام او چنین آمده است، صبح دیروز به شفاخانه آمدیم، با وجودی که چادر نماز و ماسک داشتیم، نیروهای نظامی طالبان تنها به این دلیل اجازه ورود ندادند که ما چادری نداشتیم. ما دکتران زن دو ساعت پشت دروازه بسته ایستاده بودیم، در حالی که بیماران داخل شفاخانه به کمک ما نیاز داشتند. این دکتران زن به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به یک ماه می شود زنان بیمار و پایوازانشان نیز بدون برقه یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها در این ولایت را ندارند. شماری از زنان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه با مشکلات جدی روبرو هستند. یک زن باشنده هرات بدون گرفتن نامش گفت، چند روز پیش بیمار بود اما تنها به دلیل نداشتن چادری اجازه ورود به شفاخانه را پیدا نکرد.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدید داشتم، بوشدم به شفاخانه برم با حجاب کامل رفتم. وقتی که میخواستم وارد شفاخانه شوم، یکی از طالبا جلویم را گرفت، به جای اینکه بپرسد چه کمکی لازم داری توجه نکرد. انگار وضعیت من برایش جمعیتی نداشت، فقط یک جمله برایم گفت، بر خانه برقه بپوش بعد بیا. در حالی که سرم گیج میرفت و توان ایستادن نداشتم، مجبور شدم برگردم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن، بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. این سازمان گفته بود این محدودیت ها زندگی زنان را بیشتر با مشکل روبرو می کند و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود می سازد. این سازمان ابراز نگرانی کرده بود که این محدودیت مراجعه بیماران زن را 28% کاهش داده است. این اقدام تازه طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر نیز محکوم شده و این سازمان گفته است که این کار یک حمله آشکار بر آزادی زنان است. این نهاد در 20 نوامبر در اعلامیه گفت که طالبان با این محدودیت ها تمامی حقوق زنان به ویژه آزادی رفت آمد، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شدت نقض کردند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت سعت‌نامه حکومت طالبان و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما با تاریخ 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه‌ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرده که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. پیشتر ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. در این فرمان ملا هیبت‌الله گفته بود که زنان باید تا حد امکان در خانه بمانند و اگر بیرون می روند باید صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده زنان و دختران مجازات شوند. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و تطبیق آن در داخل و خارج افغانستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده است.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخت. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می‌کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم‌ها بالای مسکو که سبب نگرانی‌ها در اروپا و کیف می‌گردد، زیرا بخشی از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روت مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراینی را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. روت در مورد پلان 28 ماده‌ای گفت بدون شک بعضی از نکات باید دقیق بررسی شوند، اما چیزی که ما در ژنو دیدیم همچون یک تهداب امریکا و اوکراین را در حرکت به سمت پیش به هم نزدیک می سازد. من در مورد هر خط این پلان شرح نمی دهم، اما همچون اساس به هدف خود رسیده تا دو طرف را به سمت مذاکره سوق بدهد. این پلان که به چندین رسانه به شمول رادیو آزادی افشا شد، در اواخر هفته گذشته زنگ‌های خطر را در چندین پایتخت اروپایی و همچنان در کیف به صدا درآورد و بعضی‌ها آن را لیست آرزوهای کرملین نامیدند. این شرایط نیاز به ترک امتیازات گسترده از سوی کیف داشت و معلوم می‌شد که بسیاری از خواسته‌های کرملین را منعکس می‌کرد، به شمول تسلیم ساحات دونسک و لوهانسک اوکراین که به عنوان دونباس شناخته می‌شود و کریمیا، همراه با تعیین محدودیت‌ها در اندازه قوای نظامی اوکراین. این پیشنهاد همچنان به مسکو اجازه می‌دهد تا به گروه هفت کشور پیشتاز صنعتی برگردد و همچنان تحریم‌های غربی را بالای کرملین به تدریج کاهش می‌دهد. با نشر این پیشنهاد دیپلمات‌های اروپایی تلاش کردند تا یک پیشنهاد متقابل را که برای کیف آسان‌تر باشد تهیه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدا تا 27 نوامبر به اوکراین مهلت داد تا با این پیشنهاد موافقت کند، اگرچه بعداً این مهلت را نرم کرد. روتا تایید کرد که او در جریان آخر هفته با رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تماس بوده است، اما نخواست روی نکات این پیشنهاد خط به خط صحبت کند. مگر او تاکید کرد که حالت پایانی مذاکرات یک اوکراین مستقل است که به پیش می رود، یک ملت قوی و روسیه‌ای که هیچگاه دوباره تلاش نمی کند تا به آن حمله کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
و حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که جشنواره زعفران در حال برگزاری است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خبر داده، اما دهقانان از چیزی که عدم حمایت لازم حکومت از آنها می‌خوانند سخن می‌زنند. بیشتر در این گزارش سنا کاکر بشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان می گوید که امسال در 12,000 هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده و و در مجموع 41 تن زعفران تولید شده است. صدر اعظم عثمانی معین این وزارت روز شنبه 22 نوامبر در اولین روز دهمین جشنواره گل زعفران در هرات گفته است که این مقدار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش را نشان می‌دهد. در اعلامیه که این وزارت منتشر کرده همچنان آمده که اطمینان داده است وزارت زراعت در کنار دهقانان و زعفرانکاران ایستاده و مشکلات آنان را حل خواهد کرد. دهمین جشنواره گل زعفران در هرات که شامل 72 غرفه است برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بر بنیاد معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان سال گذشته تنها 35 تن زعفران در کشور تولید شده بود و حدود 9000 هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص داشت. این اتحادیه نیز پیش بینی کرده بود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود، اما شماری از دهقانان زعفران میگویند که اندازه حاصلات زعفران امسال قناعت بخش نبوده است. خیرالله نیازی دهقان زعفران در ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان کافی نیست و آنان امسال با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
متاسفانه یک از چالش‌های بزرگی که صدرای ما بر فعلا قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه، مجبور هستیم با هزینه‌های گزاف آب رو برآورده کنیم تا حاصلات خود را آبیاری کنیم. و کدام حمایتی از کشاورزان زعفران از هیچ نهاد به هیچ عنوان تا حالا برای ما صورت نگرفته، نه دولت نه مؤسسات داخلی و خارجی.
محمد شریف بگزاد عضو اتحادیه زعفرانکاران در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب نیز از میزان حاصلات امسال زعفران راضی نیست.
ولسوالی شیرین تگاب تقریبا 70 تن دهقان زعفرانکار فعلا فعالیت داره، اما حاصلات زعفران ما این سال بنابر بلند بودن درجه حرارت خیلی ضعیف بوده. دهقان ما نسبت به زعفران خیلی دلسرد شده، بنابر عدم بازار مناسب و همچنان عدم توجه دولت و همچنان مؤسساتی که در این باره فعالیت دارن.
عبدالله خیرندیش مسئول و بنیانگذار یک شرکت تولید و پروسس زعفران نیست با تایید این که امسال به دلیل خشکسالی حاصلات زعفران کاهش یافته است، به رادیو آزادی گفت که سطح سفارشات و تقاضا برای زعفران در بازارهای خارجی همچنان بالاست.
سال گذشته امسال خوشحالی بود، محصول کمتر داشتیم و ضمن این که خوشبختانه روال صادرات ادامه داره، کشورهای متقاضی تقاضای خود داره، سطح سفارشات هم بالایه، تقاضای متقاضی هایی که زعفران میخوان بالایه، قیمت هم بالای حدودن لک 10000 تا 15000 افغانی سوپرنگین در بازار هرات خرید فروش میشه.
زمان برداشت حاصلات زعفران در افغانستان معمولا از اواخر ماهی میزان آغاز و تا وسط یا پایان ماهی عقرب ادامه مییابد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می شود، اما بخش از آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می شود. سید عبدالواحد سادات معاون اتحادیه زعفرانکاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون 72 شرکت در بخش زعفران در این کشور ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد. او گفت قیمت کنونی زعفران در بازارهای خارجی فی کیلو در حدود 1800 تا 2000 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، زعفران افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار به کشورهای منطقه و جهان از جمله هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و آمریکا صادر می شود. بر بنیاد گزارش‌ها زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد. اینستیتیوت جهانی ذائقه در بلژیم در ماه جون پارسال اعلام کرد که پس از آزمایش‌های لابراتواری زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، حالا هم پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسیم پهم دیگم دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره تاجو نمی کند، هیچ رسانه ده باره کدوم حرف نمی زنه، همین صدای مره که شما پشت کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.